سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له ډیر افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغان ښځو او نارینه وو له بېلابېلو ډلو سره د بشري حقونو پر وضعیت بحث کړی دی. بینټ لیکي چې د ناوړه بشري حقونو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلي دي. ریچارډ بینټ په جوزا میاشت کې هم په ترکیه کې د ښځینه فعالانو په ګډون له ځینو جلاوطنو افغانانو سره کتلي وو. په ترکیه کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي دېره دي چې هلته یې د افغانستان ژغورنې ملي مقامات علي شورا په نوم سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوقیه یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون پنجشنبې ختم کړی دی. دغه سازمان وایي په زوشان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اروزګان ولایتونو کې 10 میلیونو تر 50 کم عمره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شوی دی. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د اماړیکو د برخې مسؤول کمال شانن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دا کمپاین هم په شمال زون کې د هغې لړۍ چې پلان شوی وه کمپاینونو ترسره شي یوه برخه وه، ځکه په شمال کې وروستیو میاشتو کې په محیط کې د پولیو وایرس ثبت شوی و، نو دا خطر هلته شتون لري تر څو دا ناروغي ماشومانو ته خپره نه شي.
روان میلادی کال په افغانستان کې د ګوزن 15 مثبت پیښ شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې له هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې نه ده ختمه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی چې له مخې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره شي. دا کار د هغې موافقې د بیا احیا لپاره کېږي چې په پرستې اوکراین وکولی شي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته د خپل 3000 ټنه غلجات صدر کړي. مسکو په هغه پیشنهاد خوشاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یو خبري کانفرانس کې وویل دا انقرې ته د اقدامات یو لس برلی دی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره ترسره کړي. نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان پر پوله د توپونو تر ډز وروسته هر لوري ته د مرګ شوبلې خبر ورکړل شوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې په سوتیک خارګوټي کې تر سخت نښتو وروسته د دوی دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. بلور ته د آذربایجان د ارمنستان ځواکونو په همدې سیمه کې د ډزو په پیل یو بل تورنوي وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی هم دی. او ټاکل شوی ده چې د آسیا جام سیالۍ او پترس کې سبا شنبه دریمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ترسره شي. دغه سیالۍ به د سریلانکا په پالیکی لوبغاړي کې پر ځایي وخت 3 بجې پیل شي. د یادو دواړو هیوادونو د سیاسي اختلافاتو پر اساس د دوی د کرکټ سیالۍ په نړۍ کې ډیر لیدونکي لري. په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان بیرته د خپلو چټکو توپو چونکو په مټ د دې جوګه شو چې له هند سره سخته مقابله وکړي. په وروستیو دوو کلونو کې یادې لوبډلې د کرکټ نړیوال او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په 3 سیالیو کې سره مخ شوي دي چې یوه سیالۍ پاکستان او دوه هند ګټلې دي. د وریو چې افغانستان به د یک شنبه په ورځ خپله لومړنۍ لې له بنگلاديش سره وکړي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. په خبرونه کې برا سره دا وری چې د بخندلېوال سازمان وایي د طالبانو لوري د کابل په ګرون د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د امنیتي کمرونو سپوله په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. دا چې د کمرې نسبول واقعا د خلکو خصوصي حریم ته ننوتل دي او کنه، په تړاو د راپور کې هلمند به ورشو چې خلک د خوراکي توکو د لوړو قیمتونو څخه شکایت کوي.
چارته وز غول نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلیه مخ تک شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی کغنم دی د رقم ګران دی.
همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې هلته خلک شکایت کوي چې د خښتو بټۍ او شتون د دوی ژوند سخت کړی دی.
نو بیا په شخانو مل آزادو دروتلې ده نیو ایوالویشت پر کالو باندې
دا به هم رسر واوري چې د ایکس یا ټویټر شبکې خوند هڅه کوي چې په دغې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا چې دا اسانتیاوې به څه وي دا درته په راپور کې وایو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړه.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخند نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. د بخند نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له لورې د ملي امنیت په نوم دغې پراخ څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روانې د اگست میاشتې په دیرشمه نیټه اعلان وکړه چې دوی د کابل ښار په مهمو ځایونو سړکونو او کوڅو کې له 2000 ډېرې امنیتي کمرې لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 2000 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقونو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدي تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بې ساري ډول تر برید لاندې راغلي لمنځه وړي. په اعلامیه کې د ښاغلي محمودي له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغه سي پراخه ډلهیزي څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیاتېږي. په همدې حال کې یو معترض افغان میرمن مسعوده کویستانی وایي که څه هم افغان میرمنې د اعتراضونو پر مهال لاله وړاندې د طالبانو له ظالمانه غبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمېر امنیتي کمرې لګول شوي ښایي د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې میرمنې له ویرې اعتراضونه ونه شي کړی.
چون اینا از مردم حراس دارن،
دوی له خلکو ویره لري چې یوه میرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نه کړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د یو انسان غږ پورته شي، ځکه د دوی ایدیولوژي د انسان ضد ده. ځکه یې دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند شي،
بګونه سرکوب بکنن.
د کابل ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل طالبان هڅه کوي په دومره شمیر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادي سلب کړي.
دا کاري خوي د جنایت په خوده کوم سبب شي، خو په دومره شمیر کمرې لګول د خلکو خصوصي اړین تل نو تل بلل کیږي، ځکه د خلکو د کورنۍ مرمنې بیرون ډوزي سودا د پاره تب انده کمرې به بیا راخلي او د خلکو د خصوصي اړین به کې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او غبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اگست میاشتې په 13 نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپور شوی ویلي دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکی طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کمواله نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د یو شمیر تورستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټیکټونو پیرودونکو کم شوي دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوی دی. دوی وایي که څه هم اوس د ټیکټونو بیې کم شوي خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې له لارې سفر کوي، ځکه د ځمکې له لارې سفر ډېر ارزانه پرېوځي او اوس هغه پخوانۍ امنیتي ستونزې هم نشته. تفصیل په دې راپور کې.
کابل کې د یو شمیر توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی کار خراب شوی او د کورنیو الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤول تاج محمد وایي د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټیکټونه ورکول، خو په خبره اوس میاشت کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټیکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نو موړی وای
غټیم کې بکره 8000 9000 تر 5000 افغانۍ ټیکټونه ډیر لوړ قیمتو کې و، اوس ډیر ارزانه شوی دا 4000 روپو ته رسیدلی.
کابل کې د یو بل توریستي شرکت مسؤل چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وایي له دې امله د دوی کار سخت خراب شوی دی.
داسې حالات کې راغلی چې وضعیت نو بیخي خراب دی، نه ټیکټ شته داسې پوره خوند مصب نشته، نه داخلي نه خارجي.
خو د دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټیکټونه که څومره هم ارزانه شي د ځمکني ترانسپورت په پرتله غیر اقتصادي پرېوځي او اوس هغه پخوانی امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی له ویرې په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لویو لارو وسلوالو نښتو، غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکوونکي او دولتي مامورینو په الوتکو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکی شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خدسه ده چې د ځمکني سفر بیا ډیره ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د مځکې له لارې نور ولایاتو ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کوي پرتله کو په هغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت له لارې سفر وکړي مرکز یا نور ولایاتو ته. هغه وخت کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب وو، غلاوې وې، کسام بیا ډیره لوړه وه د هوایی ترانسپورت، خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکوله چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به له کابل تر هلمند د هوا له لارې سفر کاوه وایي مخکې د هوا له لارې د سفر یوازینی لامل پر لاره وسلوالې نښتې، غلاوې او امنیتي ستونزې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی، په افغانستان کې جګړې وې، پر لوی لار باندې امن نه و، د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولی چې کابل ولاړ شي، هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر یې د تیاری لوړ ټیکټونه پرې کول، سل یو سل ډالر ټیکټ به پرې کوو، بیا به تر هلمند و د هلمند څخه کابل تر کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کېدی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټیکټونو بیا څومره راښکته کړي، په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او د غراز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر سیاحتي او توریستي شرکتونو شکایت کړی و چې د پخوا په څیر د پیرودونکو او همدارنګه د مشتریانو شمیر ډیر نه دی. بل پلو بیا په هلمند کې د خوراکي توکو لوړ قیمتونو خلک د ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړیږي چې دوی له ستونزو سره مخ دي. په دغه ولایت کې هغه کسان چې روزانه کار کوي وایي چې څو ورځې خواري وکړي خو بیا هم د یوې ډوډۍ پیسې نشي پیدا کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کېږي او خواړه نه لري. دو څلوېښت کلن خلیفه عبدالحد او څلور دېرش کلن نورعلي د یاد ولایت اوسېدونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د کار د نشتوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالی ژوند سخت کړی دی.
نه کار وکتار سه، نه د سړک تاسه چې روزانه مسلمان پکې وکړي، نه وروره په یو بله دنده کښې یا د یو بلې دندې د یو موسسې د طرفه سه چې پر ولو باندې یو کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي، د یو لار د لارو سه یو کار نشته.
چار څه وزغلو، نن یې د مریض مخ ته کښېږده، نن یې د غلې مخ ته کښېږده، خو غوړي دي هغه دغه رقم ګران دي، که غنم دي دغه رقم ګران دي، که نور د کورنۍ مشکلات دي دغه رقم ګران دي، خو هلاکم په یوه لاره سر ورسره خلاصېږي. ورور
محمد جان د نادالي ولسوالۍ اوسېدونکی دي او دته د خپل کلي مشري هم ورلغاړې ده. ده د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې اوبه وچې شوي او خلکو خپلې عایداتي سرچینې له لاسه ورکړې او ځایي خلک اوس ټول لاس تر زنه ناست دي.
خپل مسجد مشر یم، مر داسې بېروزګاری چې پر دنیا یوه خواري هم نشته، یوه زندگی نشته، اوبه وچې دي، کښت مو نه دی کړی، یوه دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وی کړو مځکې مو دغسې شاړې پرتې دي. پر دنیا یوه زندگی نشته، نه شپني، نه بزګري، نه مزدوري، یوه زندگی زموږ دپاره نشته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ ته یو زندگی رابرابره کړي، زموږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار وکته رابرابر کړي.
د دې ولایت نږدې هر یو کس دغه ډول دردونکې کیسې لري او د خپل ژوند څخه وستړی سوی دی. محمد ایوب یا د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې د خپل ژوند ستړی داستان یې راسره داسې شریک کړ.
دولت باید زموږ سره دا وکړي چې یو مرسته راسره وکړي، یو کوشش راسره وکړي. په کور کې پنځلس شپاړس تنه د سهار ډوډۍ ولاکه لرو چې ماښام یې وخورو، د غرمې د اکثره وخت دا ګاډۍ ته ولاړې، هغه ګای پنځوسې ته کړي، ګای اصلۍ ګټلې، دغه بس کار مو دی. په دې کې په دې باره زموږ ګزاره نه کېږي.
د دې سیمې د ټولو اوسېدونکو غوښتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپلې مرستې دي ورته د کار په بدل کې ورکړي، تر څو دغلته خلکو ته دایمي د کار زمینه برابره سي. په افغانستان کې پر داسې مهال خلک ورځ تر بلې د فقر سره مخامخ کیږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو له بندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراین نن جمعه ویلې دوه نورې کښتۍ هم د یو موقت دهلیز له لارې روانې شوې دي. کیف دغه دهلیز د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراین د جمعې په ورځ د یوه لنډمهاله دهلیز له لارې د دوو نورو کښتیو د روانېدو خبر ورکړی دی. دغه لنډمهاله دهلیز د کیف لخوا د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد شوی دی. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبرانکو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي، له اوکراین څخه د تور سمندرګي له لارې دوې کښتۍ روانې سوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی و چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا تازه هڅې د هغې موافقې د بیا احیا لپاره روانې دي چې په مرسته یې اوکراین وکولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 33,000 ټنه غلجات صادر کړي. په همدې حال کې مسکو په هغه پیشنهاد خوشحاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر آکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست پرلی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره عملي کړي. د دې ترڅنګ د کرملین ویان دمیتر پیسکوف نن جمعه په یوه کنفرانس کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دوشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د تور سمندرګي په بندري ښار سوچي کې وګوري. داسې هیلې ښوول سوي چې دواړه لوري وکولی سي له اوکراین نه د غلجاتو د خوندي صادراتو لپاره پر موافقه سله وکړي. روسیا په جولای میاشت کې له هغې موافقې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او د ترکیې په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه ووتله. له دې سره د تور سمندرګي له لارې په خوندي ډول د ملکي کښتیو د لیږد رالیږد او د غلجاتو د صادراتو بهیر ټکنی سو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د پنجشنبې په ورځ مسکو ته د سفر پر مهال ویلي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې بیا احیا د خوړو د خوندیتوب لپاره ډیره مهمه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خښتو په بټیو کې او خښتو بټیو ته نشتې د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه بټیو دوی په تکلیف کړی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي هغوی چې کورونه دي بټیو ته نږدې دي وایي نه یوازې د چورختې ستونزې لري بلکې د کور توکي هم له دغه دود نه تل نه پاکوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاشخانو ملازادو دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمې اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود دیالوګي په واجه خپل جامې بدلې کړي.
اول نه توانونه چې ارش په مرچ بدیرو کالی بدلو سر بیا نور و ټول سره فازاوی نه په کور کې کالی د کولای سو نه کالی ورولای سو مشکلات مری به ډیرو سره ډیرو سره په تکلیف ډیرو سره فازاوی کور د مابین څه و بس و دسته دی و بس یعنی په سپینو کالی کو دا د شپې کښنا سره لانو ابي زه خوف لاسک نه د پښخانو مل ازادو دروتلې دا نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت
په کندهار ښار کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټی سته خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له امله یې په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوو نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټی د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا دود څخه په تنګ دي او د تنفسي ناروغیو په شمول بیلابیلې نورې ستونزې ورته پېښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټی دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو د شتونو ته انتقال کړي.
زما نوم عبدالملک دی د ګوشخانې اوسېدم کوم د کورس خونه خامخا سړی په تکلیف کېږي دا دود دي د کولا د ګرد رسو کېږي پر د کورو باندې په شان کې لویږي کالي خرابوي په خلو نه نوځي سړی بده مشکل خونه خامخا پېښېږي دا کورا د کاغه بل کوزو ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټوله دود پر د ساحه باندې پر د ګرد رسو کېږي.
اځ زر جانغه دا چې په تکلیف کړی چې کله واره کوګرته تک تور کې دا د غیر لویږي دا د دانی را لویږي یعنی په ځابه شنان نجوی نجوی ستونی ودریږي دا د دانی په کونه نه زی باندې دا نه جوړ دوه مته دا غوان چې دا کورې راستیسته د دې د څو چې بل ځای دی جوړ
د خښتو بټی ډیری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالوی کورې بیا زیاتی د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګی یا دود پر کورونو ورټولوي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم کول کړی دی چې دا درک چې موږ زکه مشترکه چې موږ ګرځې پرې وځای سو موږ چې څه به معلوم سي د سارا سبم خلک راته راځي د شهر بم راته راځي لاسرسي به موږ مور ته کیږي د دې هم لاسرسي راته
څغه ځای موږ ته تسلیم سیم نو ټول کورې والا موږ په وسلای په ودغې چې موږ الته ور انتقال شو دا د ځای خلک بوم د مشکل څخه خلاص یې موږ بوم د مشکل خلاص یې البته یو مشخص ځای موږ ته معلومه راغه ځای به موږ ټول یو ځای کورې جوړ کاغه ځای موږ ته معلوم سوې دی خو راته تسلیم سوې نه دی در وسه پیله
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزمنې خوایي د وس لپاره دا ستوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسفای د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخستې چې په خپل بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره د توافق ته ورسېدل پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاسې انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړ سطح هم مجالس کړي خو د دوی د فارم یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د وسط لپاره دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پرې د مشکلاتو مخه ونیسي هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دود کش چې دی لري چې دود جنیزي د غلوړېدل وي یعنی هر هغه کار چې هغه د دود وو د اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې ان شاء الله موږ به تجمنی.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو الو نصبول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو لسوځلو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ایکس یا پخوانی ټویټر شبکې خاوند هڅه کوي چې په دې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. ایکس پاڼه په دې توګه خپل او سیال ټولنیز شبکو ته غواړي ماتې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایکس ټولنیز شبکې خاوند ایلن ماسک ویلي چې په دې شبکه کې به د غږیزو او ویډیو تماسونو برخې زیاتې کړي. ایلن ماسک چې په وروستیو کې د ټویټر نوم پر ایکس واړو په یوه پوست کې کښلي، دا نوې ځانګړنې به په اندروید، آی او ایس، ماک او وینډوز کې کار کوي او له هغو څخه د کار اخیستو لپاره به د تلیفون شمیرې ته اړتیا نه وي. ماسک هڅه کوي چې دا ټولنیزه شبکه تر نورو سیالو خواله رسنیو اوچته کړي. په وروستیو کې د فیسبوک خاوند له ایکس شبکې سره د سیالۍ لپاره د تریټس په نوم خواله رسنۍ راوویسته. میټا شرکت شاوخوا یوه میاشت پخوا د انسټاګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې وه چې د دوی د نوي خواله رسنۍ تریټس اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کارل ټریټ سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ټریټ یو وایاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د وی پاڼې په بڼه نوري برخې هم پکې زیاتې کړي. خو ایلن ماسک هڅه کوي چې ایکس شبکه دومره ښه کړي چې تر ټولو ټولنیزو رسنیو غوره وي او له همدې کبله بېلابېلې ځانګړتیاوې ورزیاتوي څو د میټا تر اړوندو پلیټفارمونو لکه انسټاګرام، فیسبوک او واټساپ شاته پاتې نه شي او د هغو ټولې ځانګړنې ولري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. امنی کې هلي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوند سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هوادونو له دې جملې انتزې چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه می غوښتنه دغه چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلا کړی او دغه بندیز دې سکړي ترڅو موږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستې او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولې دی دا د بیس ګرځېدلې دي چې موږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې موږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دا غزما پیغام نشر کړي او زما ځخ تر مسولینو پوري ورسوي.
سلام دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په فرا ولایت د بکول سوالی کې اوبه ډیری مخکښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متره ته اوبه رسیدلې دي په ډیره چټکۍ سره وس اوبه مخکښته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې چې دلته دې باید د برموت توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزنی راکشل کول کیږي، باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت میدو وبو وسره روان دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونې دویم نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو لړیونه یو پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې پیلوو. خو یادونه کوم چې د افغانستان په وخت د ماښام په وو بجو باندې د ژوند د رنګونو په پروګرام کې چې عصمت څاروان به پکې ساسي کوربه وي، د کچالو د کښت او روزو لپاره باندې دوی خبرې کوي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ ووهئ او که په دې اړه باندې تاسو کومه تجربه سره یا دا چې کچالو روز یو همدارنګ موخه کړلی وي خپل نظر په دغه پروګرام کې په دغه واتس اپ نمبر 00 3 2 2 4 4 دغه واتس اپ شمیره د افغانستان د مخام لوونه ترته زنګ هلی شي خپل